بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیماب سره د نور انډي ولانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. د ځوانو نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې 14مه د 2022 میلادي کال د اکتوبر 15مه او د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 8مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسیح او د امامت او ولایت د اسمان د 11م ځلان د ستوري حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د شهادت له کلیز سره برابر ده. په دې مناسبه د تهران رادیو درس کارکونکو د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د معارف او ښوونې د نظام د لامینځه تلو د خطرې په اړه دی. بیا هم د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د شهادت او د غراز د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف د امامت د پیلېدا په باب هنداره پروګرام هم دراورو. بیا هم د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف د امامت د پیلېدا او تاج پوشه په باب ځانګړې مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساته مازیګرنه پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې کوو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ګواښ وکړ که اروپایي اتحادیه دوه ګونی او ناسنجول شوی اقدام وکړي نو د ایران د سخت جواب په تمه دی ووسی. افغانستان ته د ایران د درملو او طبي تجهیزاتو مرستندوی بل جوپه هم افغانستان ته ولېږدول شوه. د افغانستان د پوهنتونونو 3 ورځنی عمومي کنکور له سبا په درست هیواد کې پیلېږي او د فرانسې د حکومتي چارواکو اسلام زده اقدامات مخ په زیاتېده دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولای به وړې شان د می ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر لخپل ایتالیایی همسنگ سره په ټلیفوني تماس کې روښانه کړی کاروپی اتحادیه وغواړي په دوه ګونی چلن سره ناسنجول شوی او بیړناک اقدام وکړي نو باید د ایران د غیظ شیندونکي او سخت او کوټلي ځواب په تمه دی ووسی. د ایټالیا خارجه وزیر لوی جی ډی مایو نن د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغو خبرو کې لا دوه اړخیزو مناسباتو د بندیزونو د ختمونکو اټمي خبرو اترو په ایران کې د وروستیو پیښو او د ایران په داخلي بدلونونو کې د بهرنیو د لاس وهنو او بلواګرو د ناوړې استفادې سره د اړوندو موضوعګانو په باب باس او د نظر تبادله وشوه. ښاغلي حسین امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام ایران په ډیموکراسۍ باندې په عملي اعتقاد سره تل د خلکو د سولیزو غوښتو ته توجه کړې ده. هغه زیاته کړې په وروستیو پیښو کې د بهرنیو لاس وهنې منظم شوي عوامل او ترهګرو د خلکو سولیز اعتراضونه د تاوتریخوالي بلواو او د خلکو د وژلو په لور کاغلی او بیګنا امنیت ساتونکي او د پولیسو ماموران یې وژلې دي. هغه په ډاګه کړه په وروستیو پیښو کې د ځینو اروپایي چارواکو په لاس وهنو او دریزونو خپیو او کاروپایي اتحاد یې وغواړي په دوه ګونی چلن سره کوم بیړناک او ناسنجول شوی اقدام وکړي نو باید د ایران د اسلامي جمهوریت متقابل او غیظ شیندونکي او کوټل اقدام په تمه دی هم ووسی. د ایتالیا خارجه وزیر هم په دغه ټلیفوني خبرو کې ویل ل اسلام ایران سره د رابطې لپاره ډیر اهمیت قائل یو او د جامع نړیوال اټمی موافقې کې یوې تلپاتې او نهایی موافقې ته پر رسیدا کې د ایران د هلو زلو کلک ملاتړ کوو. د اسلام ایران پوز به د دښمن تر ټولو وړو ورانکاریو ته هم کلک ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت پوز د سمندري ځواک قومندان امیر البحر شهرام ایرانی نن په کوم ایالت کې د پوز د 1500 شپږ شپېته شهیدانو د درنښت په دستورو کې دیتا په اشاره سره چې د پوز سمندري ځواک په سره او ادن سمندرونو کې د جنگي بیړیو 15 ډلې د ماموریت ترسره کړي په حال کې دی وویل. په سمندرونو کې د ایران شتون د ایران د څه د پاسه 2500 کیلومتر سرحدي سیمو د امنیت تامینولو لپاره دی. امیر البحر ایرانی د دې خبرې په کولو سره چې د ایران د پوځ درست تجهیزات د ورځې په اساس دی وویل. نن سبا د ایران وسلوال پوځ د چمتوالي په تر ټولو لوړه سویه کې دی او دښمن پوهیږي چې د جنگ په ډګرونو کې لمونږ سره مبارزه نشي کولای. په همدې خاطر یې نور لارو ته مخه کړې ده. امیر البحر ایرانی دغه راز روښانه کړه. د ایران پوځ د ټولو قواوو د ستر قومندان تر سیوري لاندې په ټول قدرت سره درېدلې دی او د دښمن تر ټولو وړې ورانکارې ته به هم سخت ځواب ورکړي. هغه د ایران ملت پوه شي چې بچیان یې په مځکه هوا او سمندر کې دښمنانو ته د پاک وطن په خاورې د تیری اجازت نه ورکوي. د ایران د پوځ د سمندري ځواک قومندان ټینګار وکړ د ایران پوځي ځواک نن سبا له دښمنانو هیڅ ډول ویره نه لري. د ایران د خارجه وزیر سیاسی مراسیال په هنګری کې د ایرانیانو په ټول کې وویل د نړۍ په یوې سیمه کې هم د ایرانیانو د حقوقو ضایع کېده نه زغمو او د دوی د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره به له درستو ظرفیتونو استفاده وکړو. فارس خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مراسیال علي باقر کني چې په خپل اروپایي سفر کې په پیل کې بوداپست تللې هنګری ته په رسمي سفر کې په دغه هیواد کې له ډیره ایرانیانو سره لیدکته وکړل. علي باکری کنی په دغه ناست کې د اسلام ایران د تمدن او کلتور په معرفي کولو کې له هیواد د بهر ایرانیانو په رول او ځایګي په ټینګار سره وویل د بهرني سیاست یو مقصد او مخه د ایرانیانو د حقوقو ملاتړ او له مادري ټاټوبي سره د دوی تلپاتې او دوامدار ارتباط لپاره د اسانتیاو رامنځته کول دي. افغانستان ته د ایران د درملو بل جوپه هم افغانستان ته لیږدول شوې ده. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د کابل په لویدیځ کې په یو خوانیز مرکز کې په 14 پسې افغانستان ته د درملو او طبي تجهیزاتو څخه د ډکې یوې الوتکه د لیږدولو خبر ورکړ. فارس خبری اجانس راپور ورکړ حسن کاظمي قومي د خبرې په کولو سره چې کابل ته د اسلام ایران لخوا د درملو او طبي تجهیزاتو یو ډکه الوتکه لیږدول شوې ده. ایران ته یې د تیرې جمعې ورځې د ترهګرې پیښې د ټاپیانو د منتقلولو خبر هم ورکړ. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي له دې مخکې هم د افغانستان د روغتیایي چارو وزارت له سرپرست او نورو لوړپوړو چارواکو سره په ټلیفوني تماس کې د کابل په لویدیځي برخه کې د ترهګرو اقداماتو په محکومولو سره ویلي وو ایران د افغانستان له ولس سره مرستې ته تیار دی. د افغانستان د طالبانو د خارجه وزارت سرپرستوي داعش ډلې په افغانستان کې لا ماتې وروسته اوس پر خارجو حملې خپل لومړیتوب ګرځولې دي. زموږ خبري له کابل راپور ورکړ د افغانستان د طالبانو خارجه وزیر امیر خان موتکی پرون ناوخته د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره په کتنې کې وویل داعش په افغانستان کې دوی ته ورته نورو ډلو ټپلو د ناکامۍ او بې وسۍ په دلیل په بې دفاع خلکو حملې پیل کړې دي. مولوی امیر خان متکی ټینګار کړی نړۍ باید په افغانستان کې موجود واقعیتونه درک کړي او د هغو په اساس له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن هم په دغې کتنې کې د کابل ښار په لویدیځ کې په کاج ښوونیز مرکز باندې حمله محکومه کړي او دا یې پر درستو افغانانو حمله بللې. د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د افغانستان د ولس په ضد اعمال شوی بندیزونو ته په اشاره سره روښانه کړه افغانان باید په ډلیز ډول سزا نشي ځکه دغه اقدام سولې او ناکرارۍ سره مبارزې ته او لاسته راوړنو ته تاوان رسوي. د کابل ښار د میرویس میدان په دوو سوداګریزو او تجارتي مارکیټونو کې اور زیات تاوانونه واړول. زموږ خبریال کابل راپور راکړ د اور لګیدنې سمدستي ورسته او اور وژونکې ډله د سیمې ته ورغلي او هڅه یې کړې چې اور کنټرول کړي. تر اوسه د اور لامل د اوختو تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو معلومه نه ده چې د اور لګیدلو لامل څه دی. البته د لومړنیو راپورونو له مخې د اور لګیدنې د برېښنا د موضوع د نخلیدا له امله رامنځته شوی دی. تر دې دمه امنیتي چارواکو د اور وژنې ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي او د دې پیښې د مرګ ژوبلو او زیانونو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. د افغانستان په هرات کې د میرمنو د نقاشۍ نندارتون جوړ شو. د افغانستان په هرات ولایت کې د 1500 هنرمندو میرمنو د نقاشۍ 1500 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په راپور کې ویل شوي دغه هنرمندو میرمنو د ماډرن سټایل لیک او نقاشۍ دغه 1500 آثار د معلم د ورځې په مناسبت نندارې ته وړاندې کړي دي. په افغانستان کې د پوهنتونونو عمومي کانکور لا سبا پیلېږي. زموږ خبریال د صدای افغان خبري ایجنس له کوله راپور راکړ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویندوی احمد تقی ویلي دي د پوهنتونونو د عمومي کانکور امتحان به له سبا پنجشنبه ورځې پیل شي او تر درو ورځو پورې به په درو دېرشو ولایتونو کې دوام ومومي. په تیرو کلونو کې په ژمي کې د کنکور امتحان ترسره کېده، خو په تیر یوه کال کې د لازمو چمتوالو د نشتون او د رامنځته شوي بدلونونو په دلیل د دغو ازموینو ترسره کېده وخت ځنډیدلی دی. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د استخباراتو لوی ریاست په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د کونړ ولایت د استخباراتو ریاست ځواکونو د دغه ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو مشهور او مهم غړی ماویه له خپلو دوو نورو ملګرو سره وژلی دی او دغه راز یو بل مهم کمانډر هم نیولی دی. د افغانستان د موقته حکومت د استخباراتو ریاست داسې مهال په کونړ کې د داعش ډلې د یوه مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې په همدې ادارې په یوې بلې خبر پاڼې کې د داعش ډلې د مالی مسؤول او تمویلوونکي د نیول کېدو خبر هم ورکړی. د استخباراتي ادارو لوی ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د عبدالمالک د محی الدین زوی چې په مالکی مشهور دی او د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، له اروپایي هیوادونو څخه یې د داعش ډلې ته مالی مرستې راټولولې. نیول شوی تن نن په خپلو لومړنیو خبرو کې ویلي دي چې له اوکراین، جرمني او اسپانیې هیوادونو یې زرګونو ډالر او یورو داعش ډلې ته راټولول او دغه راز د دغو هیوادونو وګړو ته له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو بلنې هم ورکړي دي. کونړ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت یو مهم مرکز ګڼل کېږي. د فرانسې د حکومتي چارواکو اسلام ضد پروسه مخ په زیاتېدو ده. په فرانسې کې د څلورو شتو جماعتونو له تړل کېدا سره سره فرانسوي چارواکي په دغه هیواد کې د مسلمانانو د لا زیاتو جماعتونو په بندولو پسې دي. په تیرو کلونو کې له اسلام سره د ډغر وهل د فرانسې په شمول اروپایي حکومتونو او د افراطي ډلو د یوه سیاست په توګه زیات شوي دي. دوی په مختلفو پلمو سره اسلام او مسلمانانو باندې د بهونه اچوي او په بېلابېلو پلمو طریقو سره یې کړوي. د ترکیه اناتولي خبري ایجنس راپور ورکړی د فرانسې یو زوړپالې سیاستوالې مارین لوپن د فرانسې له کورنیو چارو وزیر جرالډ ډرمنن څخه غوښتي په دغه هیواد کې د لا زیات جماعتونه وتړي. د فرانسې د پارلمان استازې مدعی شوي په تیرو دوو کلونو کې د څلورویشتو جماعتونو تړل کېده کافي نه ده. د فرانسې دغه افراطي سیاستوالې په خپلو اسلام ضد څرګندونو کې ټینګار کړی د کورنیو چارو وزیر یو جماعت دلته او بل هلته بندوي. دی زموږ په خاوره کې موجود درست جماعتونه باید وتړي. دا ویلو ده د فرانسې حکومت په تیرو دوو کلونو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه 99 جماعتونه په دقیق ډول څارلي چې له هغوی څلورو جماعتونه بند کړي دي. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دن کو اوسم خپل سیاسي تفسیر دراورو چې په افغانستان کې د معارف او خونې د نظام د لمنځتلو د خطرې د ټلې د کړنګې د په باب ده. دا ماشومانو د نجات نړیوال ادارې په خپل یوې ورسته ارزونې کې د افغانستان د معارف او خونې نظام د دړې وړې کې دا د لیست په سر کې راوستي دي. دا ماشومانو د ژغورن کې نړیوال ادارې د چړنو او ارزونو په اساس افغانستان وروسته سوډان، سومالیا او مالی درې هیوادونه هم د دوی تعلیمی نظام د تاوان موندنې لپاره په دوهمې تر څلورمې مرتبه کې دي. د کرونای بحران، جنگ او موسمي بدلونونو د څرنګوالي په باب دغه اورګان د نوي تحلیل په اساس په دغه څلورو هیوادونو کې د 9.5 میلیون ماشومانو تعلیمي بهیر له سختې خطرې سره مخ شوی دی. په افغانستان کې د ښوونې نظام په تیرو څو لسیزو کې تل د داخلي جنگ یا د بهرني نیواک د واکمن کېدا په دلیل له محدودیتونو، کمزورتیاو او له جدي نیمګړتیاو سره مخ شوی دی، چې دغه موضوع په دغه هیواد کې د معارف او ښوونې د کمیت او کیفیت په حوزو ډېرې منفي اغیزې شیندلې دي. د افغانستان د ټولنې دودیز جوړښت او دغه هیواد د خلکو په یوې برخې کې تعلیم ته منفي نظر او دغه راز د لازم او بیخ بنایي او په نه برابرولو کې د افغانستان د حکومت کمزورتیا، چې نتیجې د تعلیم د سیستماتیکولو لپاره لګ تر لګو سټنډرونو سره د لا زیات واټن دی، چې د افغانستان د تعلیمي نظام د کمزورې کیفیت او پکې د درستی ټولنې د برخه نه اخیستو دلیلونه دي. په تیرو درو کلونو کې په کرونای بحران او د پوهنتونونو او ښوونځیو په شمول د ښوونې د مرکزونو په چوټي کې ده او د ښوونې د کلاسونو په غیر حضوري توګه په ترسره کېدا سره په انلاین کلاسونو کې لښتون سره د اړوند تجهیزاتو او انټرنیټ ته د نه لاسرسي په دلیل په افغانستان کې د محصلینو او زده کوونکو زیاته برخه له ښوونې محرومه شوې ده. پر دې سربیره په تیر څه د پاسه یو کال کې او په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د معارف او ښوونې د مرکزونو ترنګلي شرایط نور هم زیات خراب شوی او د دغه ډلې په کرغړنو سیاستونو سره په دغه هیواد کې د نجونو ښوونځي هم تړل شوی دي. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د ښوونې په ډګر کې د پراخو منفي پیښو او په وروستیو درو کلونو کې د رامنځته شویو سختو شرایطو په اساس د افغانستان د جنگ ځپلي ولس د ماشومانو د ژغورونکي نړیوالې ادارې په افغانستان کې د معارف او ښوونې نظام د حقو هیوادونو د لیست په سر کې راوسته دي چې تعلیمي نظام یې دړې وړې شوی دی. سره له دې چې په افغانستان کې کرونایي بحران د نړۍ د درستو هیوادونو په څیر تر یوه حده ختم شوی دی، خو په دغه هیواد یعنی په جنگ ځپلي افغانستان کې د معارف او ښوونې نظام هم هغه شان ترنګلې پاتې دی او د طالبانو په تیره بیا د نجونو د زده کړې لپاره د دغه ډلې د محدودیتونو په اعمالولو کې د دوی سیاستونه سبب شوي دي چې څو د افغانستان د ښوونې او معارف او نظام له دړې وړې کې دا په دورشل کې ورشي. طالبان په افغانستان کې بیرته قدرت د رسیدلو وخت راهیسې په دغه هیواد کې د اکاډمیک ښوونو د کمرنګ کولو او دغه راز د دینی مدرسو د پراختیا لپاره په هڅې پسې دي چې پر نورو علومو یې د دینی علم زده کړې ته ترجیح ورکړې ده. په دغه شان شرایطو کې په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو او د ښوونځیو د معلمانو یوه برخه د طالبانو د حکومت لخوا د ایمال شویو کرغړنو محدودیتونو او ممنوعیتونو په دلیل د ښوونې له نظام جلا شوی، چې دا موضوع په دې هیواد کې د تعلیمي نظام لپاره په یو چیلنج او مشکل بدل شوی ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو زمو سلامونه ومنه عزیزانو د ربیع الاول اتمنیټا نن د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت ورځ ده او سر لننه د حضرت امام مهدی علیه السلام د امامت د پیل ورځ کیږي. په دې مناسبت تاسو ته هم تسلیت وړاندې کوو او هم درته تبریک وایو. نن به په هندار پروګرام کې په همدې مناسبت تر سره وغږیږو د حضرت امام مهدی علیه السلام د مهدویت په مسلې، همدغه راز د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت. دوستانو نن به په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې امام حسن عسکری علیه السلام څوک و، د هغوی په شخصیت به خبرې وکړو، او هم دغه راز به د امام مهدی علیه السلام د امامت د پیل کېدو غیبت صغرا او غیبت کبرا، او هم دغه راز د مهدویت په فلسفه به خبرې وکړو چې مهدویت څه شي ته وایي، اول باید په یو موعود او یو امام باندې چې راضي او دنیا به له انصاف ډکوي داسې یو عقیده ولې پکار ده، او آیا مسلمانان یا نور قومونه داسې کوم عقیده لري او کنه. په دغه موضوعګانو به نن له دوو علماو سره خبرې وکړو. د په قوم کې له اوسیدونکي تکړه عالم مولانا سید ظفر علی شاه نقوی، او هم دغه راز د پاکستان د یو بل تکړه عالم او د هادی ټی وی چینل د کارپوه مولانا صاحب غیور حسین غالب نظرونه به په دې اړه راواخلو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمون سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شان د ماخلو بیا راځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د مولانا سید ظفر علی شاه نقوی په خبرو سره پیلوو. مولانا صاحب، د ربیع الاول اتمه نیټه د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت او د امام مهدی علیه السلام د امامت د پیل ورځ ده. مهرباني وکړئ د امام حسن عسکری علیه السلام د شخصیت په هکله زموږ اوریدونکو ته ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولنا ډومبېز ټولو مولا منون کې وتا اور عاشقانه محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم ته دا فرزند رسول الله حضرت امام حسن عسکری علیه الصلوۃ والسلام شهادت مناسبت سره تعزیت او تسلیه درس کوم او عرض دارې سه دا لګتا سو سرنګي فرمایش وکړل سه 8 ربیع ثانی باندې 8 ربیع الاول باندې حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام شہادت ورزه دے، اور دا امام علیہ الصلوۃ والسلام سکم دے دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نسل نہ دے، اور یولسم امام دے. نومی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام دے، حسن نومی دے، اور معروف دے عسکری لقب سرا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کوم دورہ امامت دے شپیک کالا دی ٹول کوم دے امامت دورہ دے، اور اتوشت کالا کم دے امام علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کم دے تیرا کلی دے. دی زندگی کے کو مخالفین بنی عباس والا حکومت و اور کمزور حکومت تی مامون رشید کم دے غوفات نباد یو گرفت کم دے حکومت باندے پیر کمزور و دی وجہ نہ کم دے ہر یو اغانا خطرہ دیو محسوس کوالا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام باندے ہم ڈیر زیاد مشکلات و نگرانی کوالا. امام علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع ثانی باندھے، اور زانو روایتوں کے دادی سے 24 ربیع الاول باندھے، 232 ہجری قمری کے مدینے کے شہید شوے دے. شہادت حوالے سر ہم کم دے داویلی شہیدی سے ظاہر سر امام علیہ الصلوۃ والسلام شہید شوے دے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام یو غلام دے عقید نامہ دے. امام علیہ الصلوۃ والسلام عقید تا حکم وکڑلو سا عقید یو خاص هغه یو اوبودی دوائی کنا هغه اوبوی رو وخته امام علیہ الصلوۃ والسلام باقی دوائی سے کلا هغه مو امام علیہ الصلوۃ والسلام تم ویر کړل، نو امام علیہ الصلوۃ والسلام لاس دگیدو هغه کمزوری وجنه کوم دی هغه لاس هغه گلاسی کوم دی نیولې نشو. امام علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته حکم کوي عقید تاسو دن لالشه التا یو بچی دی یو معصوم دی سجده حالت کې بوی او اغه توای سر روزی بار راشی. امام علیہ الصلوۃ والسلام حکم سره عقید لاړلو، اور کوم دے هغه بچی ته سلامی وکړلو او هغه حالت سجدا کې او هغه ته ویلو سو مولا دا غواړي. هغه نه بعد کلا امام زمان علیہ الصلات والسلام سا اغه ټایم کې دا امام علیہ الصلات والسلام عمر پینځو کالو وو. هغه امام علیہ الصلات والسلام بهر روته. امام علیہ الصلات والسلام هغه ته ویلو سه اے سید اهل بیت ته اسقن الماء په ما ته کوم دې اوبو لګې راوړه. امام علیہ الصلات والسلام اوبو ویر کړلې اور کوم مواری سے امامت و هغه منتقل شو. اور امام علیہ الصلات والسلام یعنی امام مهدی آخر الزمان علیہ الصلات والسلام دوره امامت شروع کیږي انم ربیع الاول نا. دلته کوم دې امام زمان علیہ الصلات والسلام حواله سره دومره عرض وکوم مهدویت حواله سره ټولو فرقو د اسلامي فرقو دا ټولو فرقو کوم دې اتفاق دې باندې مهدی با رچی خو دې کې کوم دې امام علیہ الصلات والسلام حواله سره لګ اختلاف دې. امام علیہ الصلات والسلام پیدا شوه دې یا پیدا نه شوه دې حواله سره اختلاف دې. نور مهدویت عقیده ټولو مسلمانانو عقیده دې. امام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم نسل نه بکوم دې یو امام برازی.
ډیر مننه مولانا صاحب. دلته به په همدې حق له د مولانا غیور حسین غالب نظر درته وورو. مولانا صاحب، امام حسن عسکری علیه السلام څوک وو او د هغوی د شخصیت او شهادت په حق له که زمونږ اوریدونکو ته معلومات راکړي؟
د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام شهادت په حق له تاسو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته تسلیت کوم. امام حسن عسکری علیه السلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یولسم جانشین او درلسم معصوم ده. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نوم حسن ده او کنیه چې کوم ده هغه ابو محمد ده او لقبونه چې کوم معروف دي هغه سراج، زکی، خالص، ابن رضا. سراج یعنی د نور، چراغ. زکی یعنی پاک، خالص یعنی سوچا. امام حسن عسکری علیہ السلام ته عسکری دی کبلوای چې خلیفہ عباسی داغه معسكر کې یعنی و چونه کې ستلو حاصل کبل امام حسن عسکری او توای. او د امام ولادت په اتم ربیع ثانی 211 کال کې په مدینه کې شوه دی او شهادت یې 9 ربیع الاول په سمیره کې شوې دي. او د امام حسن عسکری علیه السلام ژوند په درو برخو کې ویشل شوې دي. ته 13 کاله امام حسن عسکری علیه السلام په مدینه کې ژوند کړی وو. 10 کاله یې امامت نه مخکې په سمیره کې ژوند کړی وو. 6 کاله یې د امامت په دوران کې په سمیره کې ژوند وکړ. د امام حسن عسکری علیه السلام په زمانه کې چې کوم حکمران وو، وکمانان وو، یو معتز وو، یو مهتدی وو، یو معتمد وو. او د معتمد لاسا زهر و لکبل چې زهر په ډوډۍ کې ورکړی وو. امام حسن عسکری علیه السلام همدی ورځې په شهادت ورسېدل. په اخر کې د امام حسن عسکری علیه السلام یو روایت تاسو په خدمت کې ذکر کوم چې امام حسن عسکری علیه السلام فرمایش کوي: لیکت عبادت و کثرت الصیام و الصلاه وإنما عبادت والتفكر في أمر الله. امام فرمایش کوي چې عبادت ډیر روزو ستلا او ام دي شان ته ډیر منزو کول ته عبادت نشي ویلې، بلکې عبادت دغه دی چې انسان د الله په کارونو کې سوچ وکي، فکر وکي.
ډیر ډیر مننه کوم د مولانا صاحب غیور حسین غالب یو لنډه شان د ماخلو بیا راځو ستاسو خدمت ته. محترم اوریدونکو، تاسو زموږ پروګرامونه په parstoday.com/ps کې زموږ په سایت کې هم تعقیبول شي. ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې په دوانو کې زموږ پروګرامونه هم لیدلې هم اوریدلې شي. د ربیع الاول اتمه نیټه د حضرت امام مهدی علیه السلام د امامت د پیل ورځ هم ده. هغه امام چې په دغه ورځ یې امامت پیل شو او بیا یې دوه غیبتونه وو، یعنی غیبت صغرا او غیبت کبرا. او د مسلمانانو عقیده دا ده چې یو ورځ به دغه امام یعنی امام مهدی علیه السلام راځي او دنیا به له عدل او انصاف ډکوي لکه څنګه چې له ظلم او ستم ډکه ده. دلته به مولانا صاحب سید ظفر علی شاه نقوی نه تپوسو کو چې په خپل د مهدویت فلسفه سده دا چې مونږه انتظار کوو د یو داسې امام چې راضی به او نړی به د انصاف نه ډکوي زمونږ په ژوند باندې د دې اثرات څه کېدای شي؟
جی ډېر خوله تاسو سوال وکړو خو ډېر تفصیل غواړي، دومره تفصیل ټایم نشته دومره تفصیل ارزو کوم. خو خپل حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلات والسلام نا چا پختنه وکړه غیبت کې د امام علیہ الصلات والسلام څه فائدہ شته فائدہ نشته څنګه فائدہ دی موږ ظاهری طور باندې نه ګورو مو رسائی ورته نشته. امام علیہ الصلات والسلام ډیر خلک کوم دی الته کوم دی فرمایش وکړلو چې امام علیہ الصلات والسلام وجود هم د سده سلک میر سترګې کوم دی هغه وی وجود وی میر سترګه هغه اورو کې پټم وی نو بیا هم کوم دی دغه خلکو ته کوم توانایی دی کوم هغه فائدہ دی آر چاته کوم دی خپل خپل ځی کې کوم دی فائدہ رسی. بل خبر ادا دی کسه دا ډیر مهم سوال دی ډیر مارزو کو سدا تفصیل طلب دی ته د نبوت او رسالت سلسله څخه کله ختم شو خو ہدایت سلسله خو په کار دی جاری وساتل شي. او ما کو دلیلونو سره کوم دلیلونو سره د خلکو دا نبوت او رسالت ضرورت دی حدی ضرورت دی او ما کو دلیلونو سره په کار ده چې یو امامت سلسله وي. خو فرد سوال ده د وی سویل امامت ویله اما غ نبوت په کار ده مخکې لاړوي اگر رسالت په کار ده مخکې لاړوي نو دی یو وی جمله کې جواب ده د نبوت او رسالت حکم ده هغه ده چې یو زین حکم ده هغه پیغام او هغه پیغام خلکو ته ورسی ته کله پیغامات ختم شوی دي هغه ټول کوم ده دین کامل شوی ده اوس پکار دے یو ہستی وی آغا نافذ کی آغا کوم دے پکور اٹول کائنات کے نافذ شی دی وجنا کوم دے اور آغا محافظت وو کی آغا تبلیغ وو کی صحیح طریقے سرا آغا دا پارا کوم دے امامت سلسلہ ضروری دے آغا زکا کوم دے امام علیہ الصلات والسلام ہم کوم دے یو امام دے اور دی باندے دا یو نقطام عرض وو کوم تا اگرچہ پہلا امام پا بارے کی اور خلیفہ پا بارے کی کوم دے اختلاف دے مسلمانوں پر منزا شیعو عقیدہ دا دے سغام پیغمبر متخیل دے اللہ تبارک و تعالی جوڑ کرے دے اور اہل سنت و رونو کم دے دا عقیدہ دے سنا آغا کم دے خلقو باندے سپرالے شاید دے امت باندے سپرالے شاید دے امت اخپل صلاح پا مطابق باغا کم دے انتخاب کئی خود دو لسم امام کے امام مہدی علیہ السلام کے ہیچ اختلاف نہ دے کرے اغا ټول وای چې نا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم کوم دے ټاکلې دې مونږه ته اغا مهدی وی اور دا نامه وی
ډیر مننه د مولانا صاحب سید ظفر علی شاه نقوی. هم دا پښتنه به له مولانا غیور حسین غالب نو کو مولانا صاحب ولې انسان باید داسې یو عقیده ولري چې ګنی امام مهدی برازی د دې فائدہ صدا او زمون په ژوند باندې سا سرات دیو په ټول کې د انتظار فلسفه چې کومه ده دا غي په حق لکه زمونږ وریدونکو ته وایي
د انتظار کوم فلسفه دا کوم انتظار دغه د دنیا څومره ادیان دي چې هغه يهوديت دي یا مسیحیت دي یا اسلام دي یا حتی نور هغه فکر ادیان چې هغه غیر کتابی مونږ ته وایو مثلا بودا دي مثلا دویزم دي یا نور کوم ادیان دي دغه ټول ادیان چې کوم دي هغه د یو موعود منتظر دي او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم دا فرمایش کوي توصول کافی که داغا روایت نکل شوه ده افضل العبادتی انتظار الفرج تر طول بهترین تر طول خ عبادت ده امام زمان انتظار کوله ده نو داغا مسلم خبره ده چه طول مسلمانان خاغا شیعه دی که آغا اهل سنت دی طول دی بانده عقیده لری چه و آخر که با یو دسی کس راشی چه آغا با داغا دنیا داغا نره لا سول لا صفا لا امنیت لا دکه کی لکه څنګه دینه مخ کی هغه ظلم او جور او بربریت نه ډکه شوی دا دی باندې د ټولو مسلمانانو متفقه عقیده ده. اگر چې اختلاف جزئی اختلاف دی چې آیا امام زمان دنیا ته راغلی دی یا نه دینه پاس به دنیا ته راځي اوس پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایش وکړ چې د ټول نه ښه عبادت هغه انتظار الفرج دے در فرج او د ظهور انتظار دے نو چې کله موږ ظهور انتظار کوو ظهور انتظار یا د ظهور وخت کې کومي وظایف دي کومي دندې دي کوم اوس کومي وظایف د امام زمان په حق لدی هغه دغه دی اول چې کومه وظیفه و هغه شناخت حجت خدا دی خدای حجت پیژنګولي جګل څه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایش کوي من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهليه چوک چه مرشی او د امام معرفت حاصل نکی امامونه پیشندی هغه جاهلیت په مرګ باندې مرشو دویم کوم وظیفه مهمه وظیفه دا غلی تهذیب نفس ده یعنی خپل انسان خپل ځان کې هغه اخلاقی فضائل پیدا کی کچیر امام راغلن نو هغه د امام په لخر کې شامل شي دریم کوم وظیفه ده هغه دغه دي چې اصلاح جامعه د ټولنې اصلاح وکي د ټولنې سازي وکي یعنی جامعه سازي وکي ټولنه آماده کی د لپاره چې د امام ظهور ته منتظر دي هغه جوړ کی خپل ځان جوړ کی او بیا ټولنه جوړ کی څلورم کوم وظیفه ده هغه دغه دي چې خپل ځان فکری طور باندې فرهنګي طور باندې کلتوري طور باندې نظامی طور باندې آماده کی امام زمان لپاره او پنځم کوم وظیفه ده هغه دغه دي چې انسان کومي گناهان کړی دي هغه گناهان نه توبه وکي او شپږم وظیفه ده هغه دي چې د امام دې زمانه کې کوم نواب احمد د هغه پیروي وکي چې زمونږ په روایتو کې د اهل تشیع په روایتو کې دغه متواتر روایت موجود دي چې دې زمانه کې کوم کسان دي هغه مراجع اعظم دي د هغه حکم ته لبیک وي د هغه په حکم باندې روان شي چې دغه صفات مو کې موجود و نو بیا که چیرې امام زمان ظهور وکړي موږ د هغه لخر کې شاملېدای شو پروردگار عالم نو دعا دې پروردگار عالم دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ گناهګار سترګي ته امام پاک جمال باندې وغړوي
درنو محترم اوریدونکو د امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت او د امام مهدی علیه السلام د امامت د پیل کېدو په موضوع مو د دوو عالمانو مولانا سید ظفر علی شاه نقوی او مولانا صاحب غیور حسین غالب نظرونه له تهران ریډیو اوریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي
ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د امامت د پړاو په اړه یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ
ډیرو قدر من اوریدونکو د 2018 هجری قمری کال د ربیع الاول په اتمه نیټه د جمعې په ورځ ناڅاپه د عباسي خلیفه معتمد د زهر په وجه د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د شهادت خبر په سمره ښار کې خپور شو او خلک د هغه حضرت کور ته روان کړل وزرونه وتړل شول او محرومو خلکو چې کلونه یې د حکومت د ځاپانې له ویرې له امام سره خپل مینه پټه کړې وه په ژړا او پریاد د حضرت امام حسن عسکری کور ته روان شول سمره په خپل تاریخ کې داسې جنازه نه وه لیدلې د خلکو څاپان د څپو د حضرت امام حسن عسکری د صفاتونو او ځانګړتیاو په ځایل بینول د امام هدی امام حسن عسکری او امام مهدی یو زوړ ملګری عثمان بن سعید عمری د امام د غسل او کپن او د پن زماری پر غاړه واخیستله د امام حسن عصر کی ورور جعفر د امام په جنازې د لمونځ کولو اراده لرله چې ناڅاپه یو ماشوم له خلکو راووته وی فرمیل اترا شاته ودرېږه زه د خپل پلار په جنازې د لمونځ کولو زیات وړ یم دغه ماشوم د امام حسن عسکری علیه السلام یوازینی زوی امام مهدی علیه السلام و چې د خپل پلار په پاکې جنازې د لمانځه او د هغوی له ښخولو وروسته کور ته راغی او بیا چې هغه حضرت د خپلو په ټول اجتماع کې ونه لیده
د امام حسن عسکری علیه السلام د زوی د شتون خبر ټولو خلکو ته ورسید او د ظلم نظام او حکومت په هلو ځلو راوسته چې هغه حضرت ومومي او ختمې کړي خو هر څومره چې وګرځیدل هغه حضرت ونه مونده، ځکه چې د خدای خوښه دا وه چې هغه حضرت لسترګو پټ او پناه شي چې ظالمان ورته تاوان و نشي رسولی. امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف نه شپېته کاله د خپلو څلورو استازو په وسیله چې یو په بل پسې به یې ټاکل له خلکو سره اړیکې درلودلې، تر دې چې په 319 هجري قمري کال کې نیغ په نیغه استازی معرفي نه کړ او اوږد غیبت یا غیبت کبرا یې پیل شو. له هغه وخته خلک په انتظار دی چې امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د خدای تعالی په حکم را څرګند شي چې نړیوال حکومت د عدل، سولې او امنیت په اساس
خواګو. دوستانو، ټولې لهي دینونه باور لري چې د انسان راتلونکی به په سولې، مینې، ارامښت، امنیت او د عدل او انصاف په پراختیا سره وي. داسې راتلونکی چې د یوې لهي ژغورونکي په راتګ سره به د ظلم او ستم خواندان او باطلان ختم شي او عدالت او انصاف به په ټولو دنیا کې خپور شي. مسیحیان دغه منجی حضرت عیسی علیه السلام مسیح ګڼي. د هغوی له نظره عیسی بن مریم په صلیب وخیژول شو او شهید شو، خو په اخره زمانه کې به بیا راستنیږي. د یهودیانو له نظره دغه الهي شخصیت او د امتونو موعود سرور میکایلی او یا ماشی، او د زرتشتیانو له نظره شوشیانس یعنی د نړۍ ژغورونکی دی. د مسلمانانو په کې دا دغه حیرانوونکې او بې ساری بدلون به د امام زمان یعنی د حضرت امام مهدی علیه السلام په لاس کې کیږي. نو ویلی شو چې د انتظار نظریه یوه نړیواله او له ولسونو او مذهبونو ورخوا نظریه چې د تاریخ په پای کې به ټول بشریت د هغه له برکتونو او لویو بریاو برخمن کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، مسلمانان د هغه جوتی وعده له مخې چې خدای هغوی ته ورکړی د عقیده لري چې د خلقت د قانون او دود مطابق تاریخ د الهی سنتونو او د خدای د وعدو پر اساس پر مخ سي، او که یو څو ورځې دنیا د ظالمانو په ګټه وي خو آخر به د نړۍ مطلق حکومت د صالحانو او حق پرستو لاسته لویږي. په هغه ورځ به عدل او انصاف د الهی قانونی په اساس په ټوله نړۍ کې خپور شي. له دې امله د انتظار او ځلان د راتلونکي او د الهي حجت په لاس د یو عادلانه حکومت د جوړېدو هیله د ټولو الهي پیغمبرانو او د رسول الله مبارک د پام وړ مسله وه چې همیشه او تل یې خپل پیروان د ظهور د زمینو برابرولو ته هڅولی دي، ځکه چې که خلک تیار نه وي او ځانونه د ظهور لپاره تیار نه کړي هغه حضرت به راڅرګند نشي. آیت الله شهید صدر د امام زمان ظهور او په نړۍ کې د صالحانو د حکومت جوړښت د ټولنیز فضا په تیاری پورې مشروط کړي او لیکي د غشان لوی بدلون لپاره د مناسب نړیوال فضا ضرورت دی او یوازې د صالح رهبر شتون کافی نه دی. که نه وي دغه شرط خو په د پیغمبر په زمانه کې هم موجود وو. نو دا لوی بدلون مناسب نړیوال فضا ته اړتیا لري چې د عمومي انقلاب لپاره پکې ټول لازم بهرنۍ زمینه برابر شوي وي. د دغه مناسب فضا د جوړولو او د خلکو لخوا د عدالت د دغه پیغام د منلو لپاره اساسي عامل همغه د پوچی او د زندګۍ د بې معنی والی احساس دی چې د هغه ورځې متمدن انسان به یې لري، او د دغه احساس سرچینه له تمدنه د بشر مختلف تجربې دي. داسې تمدن چې منفي اړخونه یې د انسان ملا ورکړوپه کړي وي، او انسان به دې حد ته رسېدلی وي چې پوهیږي به چې مدد ته سخته اړتیا لري، او د زړه له کومې به خپل پام عالم غیب یا یوې مجهولې سرچینې ته ورګرځوي.
ډیرو قدر من اوریدونکو د حق او حقیقت لپاره د خلکو هر اړخیز پوهه او چمتووالی او له ظلم او زیاتی سره جدي مخالفت د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور لپاره یو لویه زمینه ده. کوم کسان چې د اسلام د روح له حقیقت او د اهل بیت له مکتب سره آشنا شي له نورو مکتبونو او فرهنګونو سره د هغه په پرتله کولو سره حق له باطله پیژندلی او له هغه زړه شو کولی او له حقیقت سره یو ځای کیدلی شي. لکه څرنګه چې ویلی شول د امام د غیبت یو سبب د حق او حقیقت د منلو لپاره د خلکو نه چمتووالی دی، ځکه چې د زمانې د واکمنانو د جهل او ظلم په وجه تیر ټول امامان یو بل پسې شهیدان شول. پر دې اساس د الهي حجت د ساتلو او د هغه له وجوده د ځمکې د خالی نه پاتې کیدلو لپاره د غیبت پړاو پیل شو او د راڅرګندېدا لپاره د زمینې تر برابرېدا پورې به دوام ولري. د زمانې د امام د ظهور یو زمینه جوړونکی موارد د پاراج یعنی د حضرت امام مهدی علیه السلام انتظار دی. د انتظار معنی ته یو چا یو چویسیستا سترګې په لاره کېدل او ورته ځنډېدل تر څو هغه حالت چې انتظار یې کېږي پیدا شي او د دې ضد شی مایوسي او نهیلي ده. په اسلامي روایتونو کې د امام مهدی علیه السلام د ظهور د تحقق هیلې او ارمان ته انتظار پراج ویل شوی دی او دا نه یوازې عبادت بلکې ډیر لوی عبادت هم ګڼل شوی دی. لکه څرنګه چې د خدای رسول فرمایي زما د امت یو لوړ کار له خدای د پرج انتظار دی. د خدای رسول حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه موعود د ورځې په انتظار او د حق د حکومت د راتلو لپاره د شیبو په شمرلو چې یوازې د امام مهدی په لاس به ټینګیږي ډیر زیات تاکید کړی دی او هغه د دین له اساسي اصولو ګڼلی او د منتظرانو لپاره د لوی اجر خبره کړې ده. په حقیقت کې د پراج انتظار یو منفعلانه او کمزور کوونکی حرکت نه دی، بلکې یو ډول عمل او کار دی. لکه څرنګه چې حضرت امام صادق علیه السلام فرمایي هر څوک چې غواړي د امام زمان له ملګرو وګرځېږي باید منتظر واوسي او په ښو خویونو سره عمل وکړي او په دغه شان حال کې منتظر پاتې شي او کله چې مړ شي او له مړ کېدو وروسته قایم راپاسي د هغه اجر به دغه کس په شان وي چې د حضرت امام زمان د حکومت په دوران کې هغه حضرت لیدلی وي.
د امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف په څرګندېدو سره د ټولو الهي انبیاو اهداف تحقق مومي او بشر واقعي کمال ته رسیږي. په دغه پړاو کې به امام مهدی داسې کارونه وکړي چې تر دې مخکې هیڅ پیغمبر او یا په تاریخ کې هیڅ حاکم نه وي کړي. د ظهور د زمینه برابرولو لپاره یوه اساسي مسله د امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د ملګرو د خودسازۍ مسله ده. کوم کسان چې غواړي د امام زمان له ملګرو وګرځي باید ځان د کمال تهذیب او خودسازۍ داسې لوړې درجې ته ورسوي چې له هغه حضرت سره د ملګرتیا وړتیا ودرلودلی شي. په زړه پورې خبره دا ده چې امام زمان حجل الله تعالی فرجه شریف هم د هغه شیبې په انتظار دی چې دغه باطنی بدلونونه د انسانانو په زړه او روح کې پیدا شي چې د هغه حضرت د راڅرګندېدو لپاره زمینه برابره شي. بېله شکه دغه شان لوی انقلاب او د لوړو هدفونو لرونکي بدلون له ځان تیرو ځان جوړو فقی سیاستمدار مدیر مدبر او میړنیو کسانو ته اړتیا لري. آیت الله خامنه ای د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د منتظرانو لویه دنده د نفس پاکی او له ظالمانو سره د مبارزې لپاره تیاری کړي او فرمایي د انتظار معنا دا ده چې موږ باید ځانونه د زمانې د امام د سربازۍ لپاره تیار ده. هغه لوی ژغورون کې سربازی چې غواړي د قدرت او نړیوال فساد له ټولو مرکزونو سره مقابله وکړي خودسازۍ آگاهۍ او بصیرت ته اړتیا لري. موږ باید داسې فکر ونه کړو چې امام زمان به راځي او نړۍ به له عدل او انصافه ډکوي. نو نن زموږ هیڅ دنده نشته، نه خبره ده دی په اپوټه ده. موږ نن دنده لرو چې په هغه لور کې حرکت وکړو چې د هغه امام د ظهور لپاره تیار شو. د زمانې په امام عقیده د ګوښه کېدو په معنی نه ده. نن که موږ ګورو چې د نړۍ په هر ځای کې ظلم، بې عدالتي، تبعیض او بدماشي ده، دا هم هغه څیزونه دي چې امام به ورسره د مقابلې لپاره راځي. که موږ د امام سربازان او عسکر یو، باید ځانونه دغه مقابلې ته تیار کړو.
خوږو اوریدونکو، د ظهور لپاره د زمینې جوړولو تر څنګ باید په ډېرې خضوع او خشوع سره خدای ته دعا وکړی شي چې خدای زموږ ایمان د شیطان له نفوذ او لاره موندلو او ډول ډول تحریفاتو وساتي. د حضرت امام صادق علیه السلام یو تکړه شاګیر زراره بن عین څخه په یو حدیث کې نقل شوی دی چې هغه حضرت ورته وفرمیل، په رښتیا چې قایم آل محمد بوله قیامه مخکې یو غیبت ولري. پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې. هغه وفرمیل د وژل کېدا له ویرې. بیا یې وفرمیل چې ای زراره، هغه دی چې مؤمنان به یې د څرګندېدا انتظار کوي، او هغه دی چې خلک به یې په زوکړه کې ښه کوي. ځینې به وایي چې لا د مور په خیټه کې دی او نه دی زیږیدلی، او ځینې خلک به وایي چې غایب دی، او یو شمیر به وایي چې د خپل پلار له وفاته دوه کاله مخکې پیدا شوی دی، او حق تعالی د هغه په غیبت سره شیعیان ازمویلی دي، او په دغه وخت کې د بطلت او زلالت خاوندان شک لري. زراره وویل چې له تا زار شم که زه هغه وخت ژوندی وم نو څه وکړم. وای پرمیان چې که هغه وخت دی ولید نو همیشه دا دعا کوه: ای خدایا، ځان دې ما ته راوپیژنده، او که ته ځان ما ته راونه پیژنې پیغمبر به دې ونه پیژنم. ای خدایا، پیغمبر دې ما ته راوپیژنده، او که پیغمبر دې ما ته راونه پیژنده ستا حجت به ونه پیژنم. ای خدایا، خپل حجت په ما وپیژنده، چې که حجت ما ته راونه پیژنده له خپل دینه به گمراه شم.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای په امان.